څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات لرو. د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې له ناټو غوښتي چې د کابل د هوایی ډګر مسؤلیت ور وسپاري. طالبان وای د څو هیوادونو له لوري هڅول کیږي چې د سولې خبرې پیل کړي.
اوس هم خبرې روانې دي. اسلامي امارت تشویشونه لري رافقېدو هڅه کوي.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو وویل
موږ په ولسمشر غاښ کوو، په طالبان ورونو غاښ کوو چې په خپل مابین کې سول هو کی.
د واده جوړې ته خلک راز راز سوغاتونه وړي، خو په نګرهار کې اوس
کلمې چې ډالې خلاصې کړي تقریبا یو ډېر جلد کتابونه پکې ول.
له روژې سره هم مهاله په روزګان کې لبایو شکایت
شاشې قیمت کې پټاټي وي په خوا په نیم سل یو سه بد وسه وکړل.
د دې نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې نوریاس نوري د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د زابل د ولایت شورا رئیس د زابل د والی په دفتر کې په یو چاودنه کې ټپي شوی. پاکستان له د هیواد د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په ختیځ اروپا او مرکزی آسیا کې مطبوعات او ازادي په شاتل لري. بشپړ خبرونه. د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان دی والدی دفتر په ودانه کې د ځای په ځای شوی ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د زابل امنی قماندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن غرمه یو لسنیمه بجې د زابل د والی په دفتر کې هغه محل رامنځته شو چې امنیتي چارواکي دی وی امنیتي غونډه لپاره راټول شوی وو.
نن پر ولسنیم بجو باندې په ولایت کې موږ یو نظامی جلسه درلودله. ټول مسولین راغلو اجر سولو کله چې 15 دقیقې تیر سولې په دغه کې په چت کې دغه مینونه چې تاسو ویني دا ځای پر ځای سیو. یو مین انفجار وکي چې بدبختانه رئیس د شورا ولایتي پکښ کې زخمی دي.
د سمیمی په وینا حق بیان دي درملنې لپاره روختون تلیک ډول شوی او روختي وضعیت د ډاډ وړ دی. غزیه تکړه په دې چاودنه کې بل چاته زیان نه دی رسیدلې. خاغلی سمیمی دغه رازو ویل په دې اړه چې دغه ماینونه چای هیو پلټنې پیل شوې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چای کومې ډلې نه دی اخیستی. په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کیږي د ضبطولو خبر ورکوي. په پکتیکا کې د 203 تندر قولي اردو د دوهمې سرحدي لوا قماندان ډګروال ګجرخان امان وای په 155 بوجیو کې دغه مواد چې له پاکستان په قاچاقي توګه راوړل شوی وو د دې ولایت په تربی ولسوالۍ کې نیول شوی دي.
په دې باندې د پاکستان مارک دی د دې نه دشمن غواړي چې افغانستان نور ولایتونو ته د ټول افغانستان ته دلته انتقال کړي.
د ښاغلی امان په وینا په ډیرو ماینونو کې له دغو موادو چې د تخریب اندازه زیاته ده کار اخیستل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د انسان تښتونکو دغه شپږ کسیزه ډله د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده. د خبر پاڼې له مخې د دغې ډلې مشر چې منګل نومیږي د جنایي جرمونو او تروریستي کړنو په تور په زندان کې و چې څه موده وړاندې د طالبانو د زندانیانو د لست له مخې آزاد شوی و. د ملي امنیت ادارې نه دي ویلي چې دغه ډله یې کله نیولې، خو ویلی دی چې د ډلې پلان درلود په تعلقان ښار کې درې ملي سوداګر اختطاف کړي چې هدف ته تر رسیدو وړاندې ونیول شول. د دغه ډلې سره یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پاولو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. شیخ رشید احمد په یوه ثبت شوې ویډیو کې چې نن خپره شوې دغه خبره کړې او ویلي دي د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسېدلي چې حکومت به په دې اړه نن یوه مسوده پارلمان ته وړاندې کړي. له پاکستان د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک لبیک د ډلې یوه غوښتنه ده. د سخت دریځ ډلې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړي دي. تحریک لبیک ډلې د پاکستان له خاورې د فرانسې د سفیر د ایستلو د غوښتنې لپاره حکومت د اپریل 6مه چې نن د وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی. د تحریک لبیک د ډلې چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې ویلي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای پر ځای شوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل دوشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمیر د اندېښنې وړ دی او هر شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. بوریل زیاته کړه چې روسیا له اوکراین سره پر پوله خپل پوځي حضور په بېساري ډول پراخ کړی دی. روسیې داسې مهال له اوکراین سره په پوله یو نیم لک سرتیري ځای په ځای کړي چې په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د نښتو راپورونه زیات ورکول کېږي. د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي په بیلاروس کې د هغو خبریالانو پراخه ځپنه چې د مظاهرو راپورونه یې ورکول او د ناګورنه قرباغ د جګړې په اړه له راپورونو څخه د خبریالانو منع کول هغه عمده لاملونه دي چې له امله یې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د دې ټولنې د 2021 کال په شاخص کې ختیځه اروپا او مرکزي آسیا لاندې ولویږي. دغه پاریس میشته د رسنیو د ازادۍ څارونکو ټولنې په دغه شاخص کې نن خبر کړی ویلي د ټولو د خوشنۍ وړ دغه پرمختګونو سره سره په روسیه کې ورستي پرمختګونه په سیمه کې د مطبوعاتو د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو د اندېښنې وړ دي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په وینا د یو سیاسي ماډل یا بیلګې په توګه په روسیه کې خپلواک خبریالان او خپلواکې رسنۍ تر پخوا ډیر ځپل کیږي او زیاتوي. د روسیې پولیسو په بیرحمانه او منظم ډول هغه خبریالان چې غوښتل د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ اعتراضونو څخه راپورونه ورکړي دومره زیات ځپلي چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي روسیه چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د نړۍ د 180 هیوادونو په شاخص کې یوه درجه لاندې یعنی 155 ځای ته رالویدلې. د هیواد کې خپلواکو رسنیو دغه راز د کووید 19 ناروغي په اړه د دقیقو شمیرو لپاره او هم په دې اړه د حکومت له غلطو ادعاو سره مبارزه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي په ختیځه اروپا او مرکزی آسیا کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې چې د روسیې په پل پل کې ښودل شي او په بیلابیلو بڼو د رسنیو معلومات تر کنټرول لاندې راوړل شي او هم حکومتونو هڅه کړې چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په پلمه د مطبوعاتو پر ازادي نور محدودیتونه ولګوي.
څلور بجې او و دقیقې شوې د ازادي راډیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبانو د افغانستان بنیادی تاسیساتو ته د یو میلیارد ډالرو په اندازه تاوان اړولی دی. تر نورو موضوعاتو وړاندې لومړی په کابل ته ځو او د ازادي راډیو له خبریاله د دې موضوع نور جزئیات پوښتو. مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د بشري سرچینو او خې حکومتولۍ په یو ونې دیونیږي په پروګرام کې ویلي چې طالبانو تر دا مهاله افغانستان کې زیربنایي پروژو ته شاوخوا یو میلیارد ډالر زیان اړولی دی. جمهور رئیس ویل کچېرته طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي نو باید پلونه سرکونه و هم نور هغه ودانۍ چې په هغه کې د افغانستان راتلونکی نسل روزل کیږي هغه باید وړاندې کړي. جمهور رئیس همداراز په خپلو خبرو کې وویل چې ټول افغانان باید لاسونه سره یو کړي او د طالبانو د دغه ډول کړنو پر وړاندې سره یو واحد نظر رامنځته کړي. خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د جمهور رئیس دغه څرګندونې ردوي او وایي چې دوی هېڅکله هم اغه عامه زینه یا هغه زینه چې د خلکو لپاره جوړ شوی یا د خلکو هغه ځانته وکرامسته کیږي دا نه ورانوي بلکې د پروپاګاندا او بلل ویل چې حکومت غواړي یا افغان حکومت غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خلکو ذهنونه خراب کړي. په ټوله کې طالبانو هغه اداوی هم رد کړی چې ګنی رئیس جمهور ویل چې دوی شاوخوا یو میلیارد ډالر ځان عامه تاسیسات اړولې. طالبان وایي چې موږ دا کار هیڅ وخت هم کړی نه دی او دا ټول د دوی پروپاګاندا ده.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د ولسمشر غنی د څرګندونو او د هغه د څرګندونو په جواب کې د طالبانو خبرګون په اړه معلومات راکړل. ولسمشر غنی ویلي دي چې طالبانو د افغانستان بنیادی تاسیساتو ته د یو میلیارد ډالرو په اندازه تاوان اړولی دی. طالبان دا خبره تاییدوي چې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل استازې له امریکا، قطر او ترکیې سره په خبرو بوختي او کچيري اندېښنو ته ځواب وویل شي سولې ته د رسیدو لپاره بل هر فرصت ګټه واخلي. بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وای هیواد د دې ډلې د قانی کولو لپاره لخپل توانه کار اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وای استازی له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد نن د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي.
اوس هم خبرې روانې دي، تېر ورځ هم ناستې شوې دي، کېدای شي راتلونکي کې مو شي. هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو لپاره د اسلامي امارت تشویشونه لري رفع کېدو هڅه کوي او دا یو معقوله خبره ده.
که څه هم تمه وه چې د استانبول غونډه د اپریل په 24مه وشي، خو اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه له ټاکل شوې نیټه وځندېږي، ځکه د دې ناسي یو مهم لوری چې طالبان دي لا خپل وروستۍ پریکړه نه ده کړې. بلخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل ټول توان ګټه اخلي. خغلی قریشی رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپل پریکړه کوي، خو دوی به یو هڅوي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تیر وطن تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. خغلی همدرد نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا لخوا پر جوړې شوې طرحې هم نیوکه وکړه او له ټولو لوریو وغوښتل چې پر یوې واحدې طرحې سره سلا شي.
دولت مصالحې ملي شورا ته احزاب ته ټول تم پیشنهاد دا چې په یوې واحدې طرحه د وقوق وکړي، د یوې واحدې یو متحدې طرحې سره لاړ شي ترکیې ته. همدارنګه چې ټیم دی مذاکره کوننده هم چې دا وګړي یو توافق ته ورسیږي، یو څوک معرفي کوي ولو کړي دې تعداد څلور قسمی خو چې ټول افغانان او عذاب شاته ولاړي باور وکړي چې موږ یو کامیابي بری ته رسیږي.
د وړاندې د افغان جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د ملي مصالحې عالي شورا د توحید کمیټې په طرحې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دغه طرحې په سمه توګه نه دي توحید شوي. د ده په خبره په طرحه کې لنډمهالې یا موقت حکومت او د صدارتي نظام موضوعات مطرح شوي چې دا د سیاسي بې ثباتۍ او د دوو قومونو ترمنځ د واک د ویش لامل ګرځي. د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی او له یوې واحدې طرحې او اجماع سره به ترکیې ته ولاړ شي. د دې شورا ویاند فرید الخزون.
راتلونکو ورځو کې به موږ ملي مصالحې د عالي شورا رهبري کمیټې ناسته ولرو چې په دې ناسته کې به په هغې مسودې باندې چې چمتو شوې ده بحث وشي او له تصویب وروسته به دا د ترکیې ناستې دپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحده طرحه اوسي. د ترکیې د ناستې دپاره زموږ له اړخه چمتووالی نیول شوی دی. موږ کاملا چمتو یو چې له یوې واحدې طرحې سره او له یوې اجماع سره
استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحث شي. د افغانستان د سولې پروسې ګړندي کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له ناټو ځواکونو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته تیار ده. د دې ادارې ویندوی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په نړیواله کچه د دې هوایي ډګر د ادارې ظرفیت لري او ناټو باید مخکې له وتلو دغه مسؤلیت دوی ته ور وسپاري. ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه راپور لرو.
د ملکی هوایی چلند ادارې په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو ته د یو لیک پاستولو سره ویلي چې د غیدارت چمتو ده چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسولیت پر غاړه واخلي. په لیک کې راغلي چې د غیدارت تمه لري چې د روان 2021 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د هوایی ترافیک د کنټرول ټول مسولیتونه دوی ته ورسپارل شي. د دغې ادارې ویاند محمد نعیم صالحی په دې اړه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې دوی یا ناټو ووزی د ملکی هوایی چلند اداره باید خپل چمتووالی ولري. نو د همدې لپاره چې د ډګرونو په عملیاتي چارو کې کومه ستونزه رامنځته نشي، د دې لپاره د ملکی هوایی چلند اداره د هوایی ډګرونو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو په برخه کې د افغانانو لپاره په نړیواله او معیاري کچه ظرفیتونه لري.
په دغه لیک کې د ملکی هوایی چلند ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر چې د هیواد او یاسلنه هوایی خدمات وړاندې کوي، د افغانستان هوایی دروازې په توګه له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخه زیات ارزښت لري. ناتو ځواکونو ته د ملکی هوایي چلن په لیک د احمد شاه بابا هوایي ډګر یعنی کندهار د مسولیتونو لیک تجربه ته په اشاره سره ویلي دي چې هغه مهال د مسولیتونو انتقال په نابرابره توګه سوی و چې په پایله کې د غیداره لګنو ننګونو سره مخ شو. اوس مهال د خواني ننګونو او د تیري منفي تجربه له تکرارېدو د مخنیوي په موخه د مسول ارګان په حیث دغه اداره د مسولیتونو منلو ته په بشپړ ډول چمتووالی لري. د حمید کرزي هوایي ډګر او ملکی هوایي چلن د ادارې د مسولینو په خبره وړاندې په کندهار ولایت کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره د ناټو او افغان حکومت ترمنځ په ګډه د 13 میلیونو ډالرو په لګښت یو پروژه پلیسي و چې لمخې افغانانو ته د هوایي ترافیک د کنټرول په برخه کې مسلکي او تخنیکی روزنه ورکول کېده، خو وروسته د ارزونې روزل شوی کسانو د مسولیت تر سره نه سوکړای او دا پروژه ناکام شوه. د دغه ادارې ویان دا ونه ویل چې دا مهال په ټوله کې د الوتنو او هوایي ترافیک کنټرول څو سلنه د افغان دولت پلاس کې دی، خو وی ویل چې لا هم ناټو ځواکونه له افغانانو سره په دې برخه کې په ګډه کار کوي. د دغه ادارې ویان محمد نعیم صالحی وایي مخکې د کرونا وایروس له خپرېدو د افغانستان د هوایي حریم نه په څلور ساعتونو کې شاوخوا 400 الوتنې تېرېدې چې په خبره یې له هرې الوتنې به افغان دولت $50 اخیستل، خو د دې خبره دا مهال د افغانستان د فضايي حریم نه په څلور ساعتونو کې 140 الوتنې تېرېږي چې له هرې الوتنې اوس هم $50 اخیستل کیږي. خو د نوموړي په خبره په دې سره دا مهال اوایت کم سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د غوڅ ملاتړ ماموریت ناټو نظر هم ولرو، خو تر دې نمایز مو پښتنو ته جواب نه دی ویلای.
په خوست کې پرون د سولې د روانو هڅو په ملاتړ غونډه جوړه شوه. د غونډې ویناوالو لشکیل خو وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپلو کې سوله وکړي. دوی په خلکو هم شغ وکړ چې د ټولګټو پروژو په ساتنه کې خپل ونډه ادا کړي. نور حل په دې راپور کې
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پرمختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنې لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د اړتیا او ارزښت یادونه وکړه. وی ویل کچیر زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوې او ښه اقتصاد غواړي، نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه وکړي.
د قران عظیم شان د آیتونو پر رڼا کې د نبی علی سلام د حدیث او ارشاداتو پر رڼا کې زدم رویا شم ته لختلای چې فتق الله دی اعلان وویری گئی و اصلحوا ذات بینکم په خپل منځ کې صلح وکړي. نو صلح الهی امر او دی ژوند دی بخترین ارتیاو دی وجنه ده. نو موږ په ولس مشر غاخ کوو، په طالبان ورونو غاخ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي. وینه په وینه نسو پکیږي، په ورور وژنه وطن نه جوړیږي. دوامه خبر ازدی او بودی بندونو دی زیربنایي پروژو په مورید کوم. کوم خ سړکونه خ بندونه پلچکونه او خ اقتصاد خ پرمختګ ولرو، نو موږ یو سوکال ژوند ولرو.
د سوریه او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمیر خزو هم برخه اخیستی و. مدنی فعال نادیا باوری هم لخ کې رخوا د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه.
او موږ غواړو هم نه هستي وي خور مور مېرمنې چې باید سوله راشي. په دوه خو غا کو چې دا جنگ او جګړه بس کی او خپل وینې ته یو نه بس کی او سوله راولي. موږ ولسمشر واقعا د افغانستان لپاره ملي پروژې په لکه او دا داس پروژې دي چې راتلونکي نسلونو ته پدارت خوري. یعنی کوم نو هم موږ نسلونه باید نه استفاده کړي.
په خواني جهادي قومندان خانوري ول نور باید جنگ بس شي، ځکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځاني زیانونه واوختل.
جنگ باید نه بس شي، جنگ ته باید پای ټکه کې وشي. خلک ته بشول، خل بربود شول، خلک وږي شول، خل تګي شول. جنگ کې ته وندا افغانستان اوس ته دا جوړ شو دی. اشرف غنی دا په کلیو ګرځي، پیسې جوړوي، مکتروري بندنه ته جوړوي، لیاره جوړوي، سرکنه جوړوي، وطن خولې کوي، ګلون لکوي، زنه خلا ګلون کوګي پړمه خېډوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازولۍ د ولایت ټولنیز مرستیال زینب افغان خبري وکړي او ولسونه د نظام نکلاک ملاتړ تراو بلل او وی ویل
د سولې په پروګرام کې هر چبوي چې ولسمشر علاقه نه لري. ولسمشر نه غواړي خپل مکیف خپل چوکۍ چاته پرېږدي. خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې دی هر وخت ناري وي چې راشه انتخابات وکړي. او نن دا خبره هم وکړه چې زه انتخاباتو ته هم نه در سره کاندیدېږم. نو ولی بیا ترې ویر او ډار لرې. دغه چې څوک د ولسمشر چې موږ او داسې سیال نشو لرلی، بل څوک نشته داسې. نو هیله مم دغه ده تر څو د ده ملا وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کېدلی شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو همزولو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. د دغه ولایت لوستي ځوانان وایي د دغه فرهنګ په دودولو سره به د کتاب لوستلو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. په دې اړه له سیمې څخه یو راپور لرو.
د ننګرهار د پچیراګام موسیدونکو 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې تر لاسه کړل. نوموړی چې د خوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو. دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي، د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 له دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې د دولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
د روژې له را رسیدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د چارې د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي دي، خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلې دي او یا بې ځایه شوې دي په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیې لوړېدو د خوراکي توکو اخیستل نور هم سخته کړي دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د روژې میاشتې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنۍ موادو بیې لوړې شوې دي، چې ګڼې بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې له امله راکډه شوی. نموړی وای لوی خو جګړو زپلې بیکاره دي او لبلې خو د توکو قیمتونه لوړ دي.
کانداران خود سیالات خراب کړی دي، زمرده
مرو غدانی شول سوالی سماجه راغلی د دې ځای راغلی د دې ځای راغلی چا شي قیمت کې پټاټي په خوا په نیم سل یو سه بدبس او کړل نن یو غلی خو د روزې شپه پر مسلمان ضرورت تل لري دا سه چار شي شهر دا پټاټي نه چار شي قیمت بیخي وسه قیمت دغه تل ورته چې بیخي سړی ونه خو دا خو د خلک څه چې د سار ماشان د نه لري په دې واس نه رسیږي دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي د دې پای څه د دې ټکداران دغه سم دا غشتنه ده چې دا روزې میاشت د برکت میاشت چې د مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي
د نرخونو د لوړوالي ستونزې دلته نه ختمیږي د هلمند اوسیدونکو هم وایي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ سوي دي دی وای له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو خو د دغې میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په نرخونه کې توپیر راغلی او د هر سیز نرخ لوړ سوی دی د هلمند ولایت یو سیدونکو قدرت الله چې د مساکلا ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای سوی ازادي راډیو ته وویل
ساده د مسکینانو خوراک چې پټاټي دی هغه من پاویا اوس په نوې افغاني فصل افغاني دی بینډي داغه سګران دي غوړي داغه سګران دي روز له حکومت باندې سب څه ګرځي سوالي باندې وګرځي چې ورو دا شغل سګران سي اخر غریب خلک ټکو ټکو دي در بدر د افغانستان نه غریبسته یو خا ګرانی جوړ سره ته یو چاره سره
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دی په لوړه بې او پلوري د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بیوازله او په ځنګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلومینو کډه کړی وي او له کډوالۍ او بیکاری سره مخ دي د اورزګان او هلمند ترڅنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي
وسم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت یو ځانګړی مرکه لرو
خپل نوم دی راتوې ډېر مننه زمانو محمود خان منندوی دی
څه کار کوي
زه خپل په کندهار کې شخصي کاروبار لرم
د کار تر څنګ مو علاقه مندي د چی سره ده مثلا په خاص ډول په لوبو کې
بالکل انسانان حتمن داسې ته چې د بیلابیلو شانو علاقه لري او د هر څه سره دوی ذوق علاقه پیدا کیږي زه خپل په لوبه کې د فوټبال سره علاقه لرم او خپل هم فوټبال کوم
مخکې کلونو کې په کندهار کې د روژې په میاشت کې د روژې مات ورسته لوبه کېدل او په ولایتي کچه په تورنمنټونه جوړېدل سش کال څنګه د فوټبال لوبه ستا
بالکل تیر کلونه په کندهار کې د تراورس به د فوټبال لوبي تر سره کېدلې یا به د لیک په شکل به یا به د په ګروپي شکل به سر کال هم همداسې پلان سوي دي او د روژې هغه د لومړي شپې څخه په کندهار کې د فوټبال لوبي تر پیل سوي دي چې هر شپه تقریبا څلور لوبي تر سره کیږي دغه لوبه کې ډېرې ځوانان دي د لوبه کول لپاره راځي او نور ځوانان به دغه لوبه د لیدو لپاره امشي لوبغالي تر راځي
کندهار کې د فوټبال د لوبغالي تر څنګ د کرکټ لوبغالي هم ستاسو تاسو کلی دلی وی خلک د کومي لوبي ډیر علاقه مند دي
مجموع کې په کندهار کې فوټبال په اوس وخت کې نسبته تیر شپږ کلونو ته لږ راپورته شوی دی مخکې ته په کندهار کې فوټبال ډیر مینوال درلودل طرفداران درلودل امر ځینو مشکلات په خاطر دغه مینوال دی په ډیر اساني سره لاس ورکړل اوس مهال په کندهار کې کرکټ تر بل هر لوبي او تر بل هر ورزش هم مینوال ډیلری او هم طرفداران ډیلری کو ګورم چې په ورستی وو څو ورځې کې په کندهار کې ولوب تر سره سول چې هغه کې د کرکټ د ملي لوبډلې ځین لوبغاړي هم راغلي وو یعنی په کندهار کې تر اوسه پورې داسې بلې لوبې ته تومره مینوال نه ول راغلي لکه دغه لوبې ته چې راغلي وو نو د اوس لپاره کرکټ هغه لوبه ده چې په کندهار کې ډیر مینوال لري
څه لاته چې فوټبال خپل مینوال د لاس ورکړي
ځینې مسایل داسې و چې هغه باندې خلک نه باور اسول ځوانان او خپل باور د لاس ورکړي هغه مشکلات وس همسته چې هم د ټرنران د روزونکو د خاص خیا د کپتانان د خاص خه ځین لوبغاړو ته مشکلات جوړېدل چې وس هم دغه مشکلات ستابله هم نه جال سی وي دغه لملون دي چې مینوال خاطر کړی دی او ځوانان د فوټبال څخه خاطر کیږي مخه کوي نور لوب چې شمسالي کرکټ دی
یو شمیر کسان د روژې په میاشت کې په خپل چلند کې تغیر راولي البته منفي تغیر په نه خبره باندې جنجال کوي
روژه نه یوازې د چمر خلوتړو او یا هم سترګې د نور هر څه ناروا شیان څخه وساتو. مجموع کې موږ باید خبرې هم په خپل واک کې غوږونه هم باید داسې وي چې سم په واورو او سم ووایو او سترګې مو هم داسې چې باید سم په ووینو. مجموع کې ځوانانو ته پکار ده تر څو دوی حوصله ولري او تر بل هر وخت په دغه وخت کې حوصله ډېره وکړي، ځکه چې د اسلام د نگاه څخه هم دا چون مبارکه میاشت هر څه یې پر خپل ځای باندې ثواب لري.
مرکه مولا ازادي راډیو واورېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. اوس هم نوریاس نوری د افغانستان او سیمه لاند خبرونه اوروي.
د زابل ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان د زابل ولی په دفتر کې په یو چاودنه کې ټپي شوی. د زابل امنیه قومندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه ولس نیمه بجې د زابل ولی په دفتر کې هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي چارواکي د یوې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي وو. د سمیمی په وینا ښاغلی حق بیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کېږي د ضبطولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندرخولي اردو د دوهمې سرحدي لوا قومندان ډګروال ګجر خان امان وای په 155 بوجیو کې دغه مواد چې له پاکستانه په قاچاقي توګه راوړل شوي وو د دې ولایت په تروي ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د انسان تښتونکو دغه شپه کسیزه ډله د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده. پاکستان له دې هېواد د فرانسې د سفیر د استلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره چې له هېواد د فرانسې د سفیر د استلو غوښتنه کړې تر اوږدو خبرو دې پریکړې ته رسیدلی چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د افغانستان د اتلانتیک ملي لوبډلې کړي کریم یعقوب د نیمه مراتن په سیالیو کې و مقام خپل کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي موجب غریزه د وای کریم یعقوب وتوانید چې په یو سات او دیار لستقو کې 20 کیلومتر لار ووهي. نوموړي جاتوی د غسیالی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړ شوی و چې د 24 هیوادونو یو نیم زر لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی مشر وایي چې راشد ارمان د هند د آی پی ایل سیالیو تر ټولو ارزښت لرونکی لوبغاړی دی. نوموړي پر خپل رسمي ټویټر باندې لیکلی چې راشد خان د خپلې ښې توپ اچونې په مټ د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره زیاته مرسته وکړه. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل پروانو سیالیو کې بیګاش په چنای سوپر کینګز او راجستان رایلز لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه چې چنای سوپر کینګز د 50 منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپوهنه چنای سوپر کینګز لوبډلې وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدلو سره سیالي لوبډلې ته 138 منډې هدف کې خود په مقابل کې سیالي لوبډلې راجستان رایلز په ټاکلو شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدلو سره یوازې 133 منډې جوړې کړې. د دغو سیالیو په لړ کې نن دلی کپیټلز له ممبئی انډین سره لوبه لري.
په روانه خبرونه کې